سده مشهر مشهر لیدو دا از شاهین بونیره ما و تاسو تا با دا غیب ساتا خبری گره که هر کلی ویم دا دی امید سر چه روغ جوڑ خوشحال بای پا خبرونه که دا پاکستان افغانستان سیمی اونانین پا مهم موضوعات رو تارا پورن و تفسیره اولانده کهو پو رنبه دا دی وقت خبرونه د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکښ او قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر د نیولو امر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وایي چې په تورخم کې د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي او چارواکي وایي چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د پخواني ولسمشر بشر الاسد د پاتېشونو ملیشو ترمنځ انښتې شوي. د خبرونو تفصیل دا سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکښ او قومي سملې د پخواني غړي علي وزیر د نیولو امر کړی دی. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د نوموړي وکیل ملک عنایت کاسي وویل چې د سند د سکر عدالت پرون په ضمانت د وزیر د خوشي کولو حکم ورکړی و، خو د نوشهر فیروز زلی د ترهګرۍ ضد عدالت یې په یوه بله مقدمه کې د نیولو امر کړی دی. د وزیر بل وکیل شیر افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې ویلي دي چې اوس ورسره هیڅ لار نه ده پاتې، نو ځکه د هغه د قضیې په اړه به سپریم کورټ تخواس جمع کوي. د نوشهره فیروز چارواکو له د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دي ویلي. د سکر د ترهګرۍ ضد عدالت د مارچ په 15مه د نوموړي ضمانت منظور کړی و. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي ویلي دي چې هلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د تنګلتیا او انخطو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه ښودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپوري ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کوره شو مشال لیډو ته ویلي دي چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. د یونیسر چارواکي وایي چې تر اوسه بې کوره شو ته 300 خیمې ورکړي دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کوره شو سره مرسته کوي. پاکستاني امنیتي چارواکو د فروری په 20مه ترغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. تر هغه وروسته د دواړو خواوو ترمنځ یو شمېر د مذاکراتو دورونه شوي دي خو څه نتیجې نه دي ورکړې. په پاکستان کې میشتو افغان ښځو دغه هیواد له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته دې نستنې. یو شمېر ښځو پرون مشال لیډو ته وویل چې افغانستان ته په ستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. دوی زیاته کړه چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشتې دي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي، خو د پناه غوښتنلیکونه یې له ځنډ سره مخامخ دي. په دغه اړه یوې میرمنې وویل
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سمدل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرستی خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر بیان قیصر خان افریدی پرون مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان له حکومت سره د افغانانو په برخلیک خبرو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پایه دغه ښارونو د پرېښودو امر ورکړی و. په سوریا کې د حکومتي ځواکونو او د بشر الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتېشونو ترمنځ انښتې شوي دي چې ورسره د منځني ختیځ هغه هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د سوریې حکومت پرون وویل چې په ساحلي جبله سیمه کې په انښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې ډېری امنیتي ځواکونه د اسد د پاتېشونو ملیشو د یو ښه پلان کړي کمین له لارې تر برید لاندې راغلي دي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې ویلي دي چې له لازقي اخر سره نږدې په جبله کې په برید کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او سلور ولسی وګړي وجل شوي دي. هغه ډلې ویلي دي چې په انخدو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال وجل شوي دي. البته دا ارقام لا په سمدستي ډول نه دي تایید شوي. او له هنګری پرته د ګرد اروپا مشرانو په داسې حال کې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ملاتړ څرګند کړی دی چې یوکراین او امریکا له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره په نورو خبرو اترو موافقه کړې ده. زلنسکی پرون په برسلس کې سرمشریزې ته په وینا کې پر اروپایي مشرانو غږ وکړ چې پر کرملین فشار راوړي چې د باور جوړونې او د درې کلنې جګړې ختمولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ په موخه دی پر یوکراین هوایی او د سمندر له لارې حمله ودري. هغه تر غونډې وروسته پر ټولنیزو شبکو په بیان کې وویل چې راتلونکي اوونۍ سعودي عرب ته ځي او بیا به کاري ډله له امریکایي شریکانو سره د کار کولو لپاره په سعودي عرب کې پاتې شي. دا و د دې خبره. اوردونکو خبرونه واوریدو او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ علي وزیر د نیولو امر کړی دی.
بانه کول نو بیا اخري شپږ بجې دا وویل چې په نوشهرو فیروز کې د ده خلاف یو بل اف آی آر دی.
په تورخم د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د تورخم دروازه لا تړلې پرته ده.
تورخم نه بیرته راواپسی شو مونږه کنو ډیر جنگونه او بد ورځ وکنه مونږ په دې لارې کې تقریبا 30 سال کېږي کنه دا رقم معامله مونږ نه ولې تر اوسه کې ډیر غزیدل ډزا و.
او د خیبر پښتونخوا د وروبزوز لیولسی مشرانو کلایې ته د سرکاري دفترونو د منتقل کولو مخالفت کړی دی.
ودا غوی درو ولا تم سوال کو سموار ز سر خپل مات کې ول جنگوي توب یو منسوباوی خنا مو به ځان باندې زور تیر او واستر واسا مو به تقسیمات ځان نور کو.
د سیمه نړۍ هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو رزم ګړم به موضوع ته د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ او قومي سملې د پخوانی غړي علي وزیر د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت د نوموړي ضمانت منظور کړی و. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له زندانه بهرې داغه د خوشي کولو انتظار کاوه چې د زندان چارواکو لبلې مقدمه خبر کړل. علي وزیر د تیرې اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې وخت تیر کړی دی او نوموړي په ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. تفصیل د نیاز خان په راپور کې.
د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سن صوبې نوشیر او فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په شپږمه مشال لیډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوی چې نوموړي ته د مارچ په پنځمه سکر ځایي عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی و او د مارچ په شپږمه بینک کې د علي وزیر د ضمانت 100,000 روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت ته علي وزیر د خوشي کولو امر کړی و.
نن خو عدالت ریلیز آرډر مشتراکی بیا مسجد تبلاړو مروت صاحب مو بانه کول 3 بجې لکو 4 بجې لکو 5 بجې لکو 6 بجې لکو نو بیا اخري 6 بجې دا وویل چې د ده خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کې د ده خلاف یو بل اف آی آر دی.
د علي وزیر وکیلان وایي د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سندي ویلي چې دا مقدمه کله او د کومو مادو لاندې درج کړی ده او نه د دې مقدمه کافي تر وسه دوی سره شریکه کړی ده. د علي وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په شپږمه د سکر له زندانه بهر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د زندان په ور کې د علي وزیر د خوشي کېدو په انتظار و. خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو فیروز د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی. دی وای علي وزیر د شوګر لوجې د بختور ګناروغي لري او دا ته میاشتو راهسه په زندان کې دی او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې 3 MPO لګولې کیږي. پاکستانیانو او د خیبر پښتونخوا خلکو د علي وزیر سره دا ظلم روان دی. د دې زندان مشر سپرډن ته وګورئ د قانون لمخې علي وزیر لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزیر لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیولې شي. خدل تپسن کې هیڅ قانون نشته. منګ سره بل هیڅ لار نه د پاتې چې پالي وزیر ټول مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخه ته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړی چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر په قضیو په اړه خواست دایر کړی. بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا د مارچ په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي چې د اوږدې مودې راهیسې د علي وزیر او نورو مشرانو سره ظلم روان دی او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسې بوګس داسې دروغجن کې سونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ذمہوار خلکو ریاست یا د پارلیماني پارټیانې صوبائی گورنمنٹو کی ناسی دی په وزارتو د دوی په دغه گورنمنٹو کی زمرد مشران زمرد ذمہ وار مظلوم خلق سره داسې ناروا چلن کیږي. نو دا خو ټول دنیا ویني چې دا غلط دی. سوال وو سو جمهوریت پارټیانو ته دی عدالتو ته دی چې دی دا ټیم خو په دې شک نسته چې په ملک بالکل غیر اعلانیه مارشلا لګیدل دی. نو موږ پی ټی ایم بخپل جدوجہد جاری ساتو.
داړم به زل نه دی چې علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت رستو په بل مقدمه کې نیول شوی. لدی وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په درېمه نیولې وو او د هغه خلاف درې مقدمه درج کړې وي چې د ترهګرۍ ترڅنګ د نشئی موادو د ګرځولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو قضیه شامل وي. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په دوو مقدمو کې د ضمانت رستو د دسمبر په څلورمه د ترهګرۍ ضد عدالت په درېمه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړو. خو بیا هم علي وزیر خوشې نه کړل شو او هغه محال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې ماده درې ایم پی او لمخې علي وزیر زنداني کړو. تر هغه رستو علي وزیر د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د درې ایم پی او لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته وسپارو او هغوی د بلوچستان په حبس سیمه کې په دوو مقدمو کې د علي وزیر گرفتاری ښکاره کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت ترستو د حب پولیسو علي وزیر په ضد د دسمبر په اومه یو بل مقدمه درج کړه او نوموړی پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخت کال د جنوري په 13مه په حب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشي کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي رستو د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د درې ایم پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فروری په 11مه سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بند دی. نیاز علي مشال ریڈیو کراچی.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت د ترګره د زیاتیدونکو پیښو باندې سخته اندېښنه څرګنده کړې ده او یو ځل دا خبره بیا تکرار کړې ده چې د ترګره د قابو کولو لپاره به په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې کوي. دا خبره د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب کړې ده. بلخوا د سیاسي او امنیتي چارو شننکي وایي چې د نورو ملکونو یا حکومتونو سره د مذاکراتو ذمہواری د وفاقي حکومت ته باید صوبایي حکومت په صوبه دننه خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي. تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې ورو.
د جمعې په ورځ د صوبایي حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي او د مذاکرات عمل شروع کولو لپاره نه مرکزی حکومت خپل څه کوي او نه دوی ته د خبرو کولو اجازه ورکوي. دی وايي د لړکی ټي وار چې د خبرو لپاره مسوده مرکز ته لیکدول ده خو هیڅ جواب دوی ته نه دی ورکړی شوی. خو بیا د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وايي چې بهر ملکونو سره مذاکرات د مرکزی حکومت او خارجه دفتر کاروي نه چې د صوبایي حکومتونو.
وفاقی وزارت خارجه موجود دی او وزیر خارجه هم موجود دی. دا خبره تر با اغی که کزیه کهی او افغانستان سره دا ملاقاتونو دا صوبه سکاب نی کنی سبابا پنجاب و جمگا اینڈیا سره خبری کهو لا اینالو خود دی دا کمزورتیا دا وجه خراب دی.
دا چه صوبایي حکومت سرن کولی شی چه ابل ملک سره مذاکرات وکلی نو دا صوبایي حکومت دا مطبوعات و سانگی افسر او دا وزیر اعلی مرستیال زرولی خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې سور از وړاندې خپل وینا کې وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنداپور ویلو چې د مرکز لخوا افغان طالبانو سره د مذاکرات کول مثبت اشاره دوی ته ملو شوې ده. خو په رسمي توګه خیبر پختونخوا ته د مذاکرات کول یا جرګه لیک ډول د مرکزی حکومت لخوا سند ویل شوی. پیښور پونتون کې د صحافت څنګه پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف چې تر هغه په موضوع لیکل او سره نکړي وایي چې د سو صوبہ حکومت په برخه کم کارونه دي باید هغه ته لومړیتوب ورکړي، ځکه په صوبہ کې دا وخت د امنامان حالات او په خصوصي توګه په کورم کې ډیر خراب دي.
دا کړه شنار د چاپو کې دا کورم جنسي کې حکومت ملات روانه ده. دا خو خبر پښتونخوا حکومت ته آیا د دا معاملې صحیح توګه باندې وشل ولا د کسره غټورې د بنو کې حکومت معاملې وشل کدی وایي سنا دا مرکزی معاملې دا به خو مطلب دا خو غلط په یعنی دا خو د صوبہ معاملې دا کچره مرکز در سره نمنې خبرانو اوبې ترخم معاملې در سره ونمنې یا به بڑا معاملې ونمنې خصوصکم د تاسو په وس کې معاملات دي آیا اغنم ته مرکز وی سر کړي ټول طرفونو نه د مرکزم سکوم دا غا باندې روان دي او صوبایي حکومت هم سکوم دا غا مرکز باندې کوي مخفل خیال کې ډوډه دی سیریس.
په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ ورسپانه سرکار کونکي خبريال او شنونکي حق نواز وای چې باید مرکزی او صوبایي حکومت ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه اعتماد کې واخلي او خبره مخ په وړاندې بوزي.
تر اوسه پورې د مرکزی حکومت له خوا هم هغه شان ته کې جواب نه دی شوی او ویل کېږي داسې چې د حق خوا نه هم تر اوسه پورې داسې څه جواب نه دی راغلی، ځکه چې هغه تم د اندازه ده چې خبره ترې کېږي نو هغه به د اسلام آباد نه کېږي د مرکزی حکومت نه به کېږي. زما په خیال باندې لاول وفاقي حکومت او صوبایي حکومت او بشمول زم چې طرف ستانه چې مذهبي ګوندونه بلکې ټول سیاسي قوتونه د خیبر پښتونخوا بیا په مرکزی کچه هم کینی او یو الله عمل جوړ کړي او طرحه جوړ کړي، ځکه چې د اسلام آباد له خوا یو شان خبرې راځي د پیښور له خوا بل شان خبرې راځي.
دا دونه چې په دې بابله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خپل بیان کې دا خبره په ډاګه کړې چې دوی اپیکس کمیټه غونډه ورسته سیمه کې امن په غرض د افغان طالبانو سره د مذاکراتو لپاره جرګه هم اعلان کړې ده او چې کله د مرکز له خوا د دوی وړاندیزونه ومنل شي نو دوی به مذاکرات پیل کړي، خو لا تر دې دمه مرکز دوی له اجازه نه دا ورکړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اردوونکو سرزو تورخم ته چرته چې چارواکي وایي چې لا هم د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د نېشنل لاجستیک سیل یو چارواکي د نوم نه په شرط مشال لیډو ویلي دي چې د تورخم ټرمینل یې خالي کړی دی او افغانستان ته مالونکي ګاډي د امنیت په خاطر بیرته جمرود ته لیږلي دي. دا مهال زیاتره ګاډي د نېشنل لاجستیک سیل جمرود ټرمینل ته ننوتلي دي او امنیت یې ورته زیات کړی دی. په جمرود ټرمینل زموږ همکار فرهاد شینواری د ځینو ډرایورانو سره د غي د ستونزو په اړه خبرې کړې دي.
بسم الله استاد، خبرې کوم د افغانستان صابون مبارکړه او تورخم کې والته ولاړو تر څلور ورځې بعد مو ګډ پاس راتلې، مطلب انډي والا ګډ پاس ونه سو نه دغه مخ کې ګډ بند سو نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول. نن یې لکیږي او سبا یې لکیږي او بل سبا یې لکیږي، په دې کې پنځه شپږ ورځې ول اخر مطلب جنجال ته خبره واورسل ډزې وسولې، یعنی مونږه پاک پسې راواخیستل نور ولګې مالته مونږ واخیستل مسافر و ګډوډي و تبیتونه مډیر خراب و.
نو ولته څه حالت او توپخانه چې ډزې دا تاسو په څه حال وې؟ ګاډو کې ناست وې او څه حالت و؟
ولا سات په ګاډي کې و نیم سات به برتلو، مطلب انډیواله بیا به ماخام موټران چې ټاټوله برتلو سبای کې بلاند راتلو لاندې او بو وی ډوډۍ و شی و خو مطلب لړ شی نو مشنی کې نو ډیر سره خسته کونه وې نو وضعیت ډیر خراب و. بل اخره مشته دا جواب را کول سو چې مثلا لاړ سي نورې نه
ما زین الله مينوم دی او دغه ننګرار یو دغه ټریلو والا یو بس دغه دی ولا چې موږ څخه ولا چې ډیر سخت زیاتې دا پیره وشو، ځکه چې تورخم نه بیرته را واپس شو مونږه کنو ډیر جنگونه و بد اورز وکنه دومره ډازې زمونږ بدې لاریو کې تقریبا 30 سال کېږي کنه درویش کاله دا رقم معاملې مونږ نه ولې تر ځکه ډیر غزیدلې تازه و. خو بس خیر شو نه پکې گاډي وسوځید نه پکې نور څو مالی زیان وشو کنه نه پکې انسانان خوښ شو جوب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه لکه کيم کيم کې به شي خو دغه گاډ ولات ان شاء الله تعالی بيخي به سمون ودا ولا چې و تکلیف خوشته د مسافرې ژوند دی بس که پریخي و مونږ به ان شاء الله تعالی ولا روزه بس مونږ په کور وې.
جنید ناما تورخم بس بارډر بند شو دواړه حکومتونه سره څلانجه چې هر څلانجه مونږ ته نور پته نشته خو بارډر په مزدوري باندې ډېر اثر پرې وتاي بس بيخي کار نشته ژوند نشته ګاډي ډېر ولاړ دي نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته دی انتظار ډیر سخت دی
روزه ماتم څه بندوبست دی او
بس روزه مات خو ټول تکلیف ته پر وډو خو نه داسې مانځ سہولت شته نه چې تراو سہولت شته نه روټي سہولت شته بس ګرځو را ګرځو کسان لې ګورا لې ګول خپل لاړ شوټل تا بس مونږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي تاوان خو په لکاو روان دی، په کروڑاو گاډ هم روان دی، مالکان هم روان دی، ډیر روان دی، مالونه ولاړ دی. بس
په تورخم د مالونکو گاډو ډرایورانو چې زموږ همکار فرحات شینواری سره خبرې کولې، او د خیبر پښتونخوا په بنو کې وسلوالو د مارچ په څلورمه د پاکستانی فوج په چوڼۍ برید کړی و. په هغه ځانمرګو بریدونو کې د یو شمېر کورنو د چتونو او دیوالونو د نړېدو په پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دولس ولسي وګړي ووژل شو او دیارلس تنه ژوبل شو. د برید وروسته د سیمې اوسېدونکي امنیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې روزمره ژوند یې اغېزمن شوی دی او یوازې د امن غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال لیډو خبریال عمر وزیر د دوی سره خبرې کړې دي.
تبنو په بازار کې ولاړ یم، زما شاته چې کوم مخامخ ښکاری دا د بنو فوزی چاونې ده. په یاد چاونې باندې د 13/2022 کال راهسې درې وسلوال بریدونه شوي دي. تازه برید د مارچ په سلورمه د بنو په فوزی چاونې باندې دوا ځانمرګي بریدونه چې ځانمرګو بریدګرو د بارودو ډک گاډي د فوزی چاونې دیوال سره وجګړول، دا غې په نتیجه کې نږدې کورونو چتونه او دیوالونه یا جمعتونه چې کم پریوتی وو په هغه کې دولس ولسی وګړي ووژل شول او دیر ژوبل شول. د بنو د امنیت په اړه خلکو احتجاجونه او غوښتنې کړې دي. پنو په بازار کې ګرځو، د خلکو سره خبرې کوو. زما په خیال چې زما په څنګ کې د رکشې والا یو په رکشا کې ناست زمونږ یو ورور، دا غو سره ورزو خبرې ور سره کوو.
عثمان دی او کاروبار یان شته د دالې د لیارې میارا ټوله سره باندې دیرې میش نشي تلای لکه او داینه دا د دې سره نو سی اس میر کچره ستامره یوش په غرو غای په دا ما سی سره خلاص سره خراب دی. امید کچرے خدای امن روست خدا پانی خوش امن جوړ شو.
دلته دروډ په غړه نور یو څو کسان ولاړ دي ورزو، دا غوی سره هم پښتنه کوو. تاسو خپل نامه کړه ته وای د کم زی اوسیدون کئ؟
لوغو بغض علی خان نامه ده میرباد بر ازای اوسیدون کئ. یاره جی بالکل لا خبره خو په زوی خبره تو مخشه ویر ش حالات وی اوس دیګار وخت په دای علاقه ش دیر کار غونه و ده. حقیقت خبره ده اس کې در حالات سره هغه فن دی نامه سه داسې ډیر مالشت نه هر سړی پریشان ده. دا ریږي یخ کې دی امن نشتا دینه امن خو هر سړی ته پته ده.
امن لپاره ډېرې چرګې وشوي ډېر لر
یو نو خو د قسمت خبره ده. ډېر خو به مشته چې د مر ډېر مل پته نه لګي چې دا وجه څه ته سو وجه نه یخ کې دی حکومت ما به واسي وي ده. دا ری وار څه به واسي وي او ته څه یو واسي چا در دنو غړي کا حکومت تک عوام دی کا غدي چا مندا وی یاد ہے
پلن ټټکو کې ده. راته واسه غواړي سب
خوښ دي نو خو خوښ دا غدا کنه چې پانی ګول خو پانی ګول نشي پانی ګول لږه خو نه پانی ګول شي او امن پټه جوړ شي شو غیر ماحول جوړ وي یار سړی پرېز ګور لګیا وي.
یو بل کست هم ورزو دا غ سره خبرې کوو. دلته مخامخ ولاړ دی. تاسو که خپل نما ول راته وخایې او بیا د بنو د شهر اوسیدونکو.
بالکل جی، ما نام محبوب رحمان دی جی او زه یو سوشل ایکټیویټی سر. بالکل جی، بنو ہو یو جی تاریخی شہر ہو جی، یو ثقافت ہو جی اور رواج ہو جی. دل تجیب دور ڈڑنا ہوئے میں پھلنا ہوئے جی مزے ہوئے سے بہتنا ہوئے جی آگ ہر شہر جی اچانک ختم شل دے. 2002 نہ بعد جی دا بانو مکمل جی لکا دا چوڑی چوا دل تا جی خاص لل جی چکر تت لل جانی سموسے تت لل جی آگ ہر شہر بان شل جی او نہ پتا لگی جی دسو اس پتا بانے بند.
بازار کے گرزو یو مخ کے لگزو زما په خیال چې د چوک پورې ورزو التا نور هم د خلکو سره پښتنه کوي چې التا خلک د امنیت او دغه رنګ د کاروبار په اړه سوي راځي وړاندې بازو. کتون کو د بنو په بازار کې مخامخ یو دکاندار دی، د دکان ته ورزو داغه تصورات ما خلو تاجر دی. تاسو د وخت ور کولو مننه. کول راته لړ خپل تعارف وکړه. نامه
مو نوم وکاس یونس تھا. وہ دے پانی نہ تعلق لر کوڑ دائم نہ پر ٹیس میں دا پرچون دی کون دا یہ ہول سیل پرچون دی کون دے وہ دس کو دس فرق رو گئی جے مخشے منے بنا چکیم دا امن بندے ما شور دا اگے دے امن زویو خوشحالی وا ہر طرف سے اس طرح لشکی ویندا شوا دا دوے تقریبا میاشلا کدخ چوک سے دے امن میغ یوا جرگا اوشوا دے امن دے پورا وہ ایک سب یہ بندے اثر رونا چاہ رونا گائی وہ ایک نا بعد اریز پوریز حالات خربول طرف تا روان دی امید دا وی چھ مزید دا بدن نی دا نرا خدای پاک ختم کو چھ ہر سڑائی کاروبار دا پریشان دا لگا کاروباریا ڈیرا سار رو گئی ہر طرف نہ مڑاول دی گڈاول دی
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو سرزو ورگزو دا چرد چھ زائی مشرانو کلائیتا دا سرکاری دفترونو دا منتقل کول مخالفت کرده دی دوی پرون پانگو کی پیو جرگا کی دڑکا ور کرده چھ که حکومت دا دفترونو دا انتقال بحیر وند راو نو لے انتظامی سربا پریکنو کی دا پدا سی حال کی دا چھ پروستیو کی دا انتظامی او پولیسو دفترونا لہنگو سخا دا کوزی اورگزیو مرکز کلایت انتقال شوی دی خود برا اورگزیو سیدون کی د دی مخالف دی په دا غاړه تفصیل د ممتاز بنگش پراپور کې
د بر او د منځنی او رغزو د غنو قبیلو مشرانو جرګې پریکړه کړي کچری د دوی انتظامی دفتر لپاره ځای د دوی په خوخه و نه ټاکل شو نو دوی به مجبور شي چې د انتظامی سره پریکون پیل کړي په اړه د مارچ په شپږمه د رغزو هډکوټر هنګو کې یو جرګه وشوه په جرګه کې د رغزو ځلې غنو کمونو مشران شریک شول د جرګې مشرانو د یادې ځلې انتظامی دفتر د کوز او رغزو کلی تحصیل هډکوټر ته د انتقال پر ضد خبرګون هم ښکاره کړ او وی ویل چې په وروستیو کې د یا د ضلع ټولو قبیلو د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب په مشرۍ کې ترسره شوي وی جرګې کې درکاري دفتر جوړولو لپاره د ډبوریز مکه انتخاب کړی وه خو د دې باوجود هم د ډپټي کمشنر دفتر کوز اورغزو کلای تحصیل هډکوټر ته منتقل شوه ځای مشر ملک حاجی شکیل خان په دې محل وویل حکومت لاړه په یوې مهمې موضوع سنجیدګي نه ښکاره کولو له وجې د اورغزو کمونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنې زیاتې شوې
مو د غوي درو ولا تم سوال کوو دی افسرانو تا سوال کوو چه ما ورکزه سر اخپل منز که ونه جنگوی تا به یا منصوبه وی ده تقسیمی دو خونه مو با جان بانی زور تیره اون واسطر واسا مو با تقسیمات تا جان نور کوو
مل شهید ورغزی وویل حکومت ته د یوې ونی وخت ورکوي چې د خلکو په حقوقونو دی باید غور وکړي ځکه چې کلی هډکوټر ته د خپل کارونو لپاره ورتک سره به د بر امزینی او رغزو خلک لا نور کړهونو سره مخامخ شي تر څو پورې چې نوی دفتر نوی جوړ شوی د ضلع هډکوټر دی باید په هنګوزې دی کې پاتې شي د ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به مجبور شي چې سختې پریکړې وکړي
تر څو پورې د ما جهیز خبرې نشي اورېدلې در هغې پورې ما بالکل حکومت ته د اورګزی زکومه موجوده انتظامی ری د دوی هر نمونه تاون نه بایکار دی زه به در سره یوې کې نشته یم
د جرګې ګډونوالو د کمی او صوبایي اسمبلۍ په غړو هم نیوکې وکړې او وی ویل دوی سره ژمنه شوې وه چې په یاده موضوع به اعلی وزیر سره د دوی غونډه کوي او د اورګزو انتظامی دفتر به د سیمې د خلکو په مشوره جوړیږي خو بیا هم سرکاري دفتر د کلی هډکوټر ته د وړلو لړۍ دوام لري چې ورسره د بر اورګزو اوسیدونکو اندېښنې لا نورې زیاتې شوې ولې د کمی اسمبلۍ غړي یوسف خان کوم چې په یاده جرګه کې شریک وو وویل په یاده موضوع به د خلکو رای له پامه نه غورځوي
زین چې کمیټیانې د جوړې شي ښه سنجیده خلک د پکې راواخیستلی شي په هغې کې به یو لاوز ټول اوله خلو چې د کومیت جنگ به پکې نه کړو چې یو چې ماته نږدې بلې چې ماته نږدې خپل ځان طرف ته خپل قوم طرف ته به نشه نه کړو چې کوم ځنا د ورکزی د قوم د ضلع فایده یو په غځې به متاسو متافقي په غځې به سوچ کوو ګوره دا شاید ډېر انتهایي نقصان طرف ته روان ده
د اورګزو ضلع انتظامی دفتر په هنګو ضلع کې جوړې دي او د اورګزو خلکو غوښتل چې یادې دفتر دې په بر اورګزو کې جوړ شي چې د ضلع ټولو سیمو خلکو ورتګ ورته آسان وي په اړه یې د صوبایي اسمبلۍ غړي اورنګزیب هم بیا بیا ویلي چې یادې دفتر به د ځایي خلکو په مشوره او خوښه جوړیږي خو یاد قبایلي سیمه په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د پولیسو او د ضلع انتظامی ځینې نورې دفتر په ورو ورو کلی ته د وړلو لړۍ دوام لري چې پر ضد یې د بر اورګزو خلک راپارېدلي او د احتجاج دړکۍ ورکړې ده بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي چې د رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله د مارچ په شپږمه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشار ریډیو ته ویلي د اورګزو ضلع دفتر جوړولو لپاره حکومت لا تر اوسه ځای نه دی ټاکلی ځکه یې د اورګزو کلی ته دفتر انتقال کړي چې د ضلع خلک ورته په خپله ضلعه کې لاسرسی ولري ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
د ممتاز بنگش راپور مور دو دي سره د روان خبرونه نیمه تر رسیدري د دې وخت مهم خبرونه. د سند یو عدالت یو ځل بیا د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ او قومي اسمبلی د پخوانی غړي علي وزیر د نیولو امر کړی دی. بیګا مشال لیډو سر په خبرو کې د نوموړي وکیل ملک عنایت قاسي وویل چې د سند د سکر عدالت پرون په ضمانت د وزیر د خوشي کولو حکم کړی وو، خو د نوشهره فیروز زلی د ترګری ضد عدالت هغه په یو بله مقدمه کې نیولی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي ویلي دي چې دلته په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان او طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او انخطو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځایه شوي دي. په پاکستان کې میشتو افغان ښځو دغه هیواد له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته دوی نستنوي. یو شمېر ښځو مشال لیډو ته ویلي دي چې افغانستان ته په ستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. په سوریا کې د حکومتي ځواکونو او د بشر الاسد د ګوښه شوي رژیم د پاتشونو ترمنځ نښتې شوي دي چې ورسره د منځني ختیځ هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخ شوي دي. او له هنګري پرته د ګرد اروپا مشرانو په داسې حال کې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملاتړ څرګند کړی دی چې اوکراین او امریکا له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو لپاره په نوو خبرو اترو موافقه کړې. اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریدو، اوس راځو شمیر سیمه ایز او نړیوالو موضوعاتو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د مالی سرچینو د کمی له وجې سږ کال په افغانستان کې میلیونونه اړمنو ته ژمنې مرستې نشي ورکولې. په افغانستان کې دغه ادارې مرستیال ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې هلته د خپلو چارو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 5.5 میلیون ډالرو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د ضرورتمنو شمیر شاوخوا 23 میلیونه ته رسیدلی دی. معلومات زمونږ د همکارې فیروزې عزیزي په راپور کې وو.
لوتنن لارو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او دې سوړ شوې ده.
د نفیسه نومیږي او د کابل ښار اوسیدونکې ده. د ازادي رادیو ته وویل چې کورنۍ له سختې بې وزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هیڅ شی نه لرو، پوښاک خو خوړلو حیران پاتې یو، څنګه د شپې ورځ تیر کړو. زه د دولت نه د نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي، په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي، د کور کرایه د خرڅ کور هیڅ شی سم نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بې وزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هیواد کې بشري مرستو ته اړمن دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالی سرچینو د کمښت له امله ډیرو اړمنو افغانانو په سګنی زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنځمه په ورځ وویل:
در زمستان امسال پروګرام غذایی جهان د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله سکل وکړای شو چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونو ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالی سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت های خود موږ د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې 5.55 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی راغلی چې د 2040 کال له جنوري تر دسمبر میاشتې له 6 میلیون ډیر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړي دي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې لا هم د خورځواکۍ کچا لوړه ده او اټکل شوی چې سخت کال به په شدید خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 1% او د منځنۍ کچې خورځواکۍ اخته ماشومانو شمیر به 28% زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سخت کال به په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونو ته ورسیږي.
د مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ښځو د تعلیم او روزګار بندیزونه لګولي او هغوی تر کورونو محدودې کړي دي، پر ټولنیزو شبکو افغانستان ته د لوسو فلمونو له صنعت سره د تړلې یوې اداکارې د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. تر دې وروسته د افغانستان ښځو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او یوې بهرنۍ اداکارې ته افغانستان ته د سفر اجازه ورکول بنسټیز منافقت بللی دی. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. د راپور مهم ټکی دلته اورو. دا مهال د افغانستان طالب واکمنانو د افغان ښځو لپاره په تعلیم او کارونو بندیزونه لګولي دي او هغوی اجازه نه لري چې پارکونو، جیمونو او حمامونو ته ولاړ شي. دوی له نارینه سرپرست پرته له خپلو کورونو څخه نشي وتلی او د طالبانو د سختو اخلاقي قوانینو د لاندې ژوند تیروي. په داسې حالاتو کې چې کله په سوشل میډیا د پورنوګرافي یا لوسو فلمونو د صنعت سره د تړلې یوې امریکایي اداکارې افغانستان ته د سفر عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې، نو د ځینو افغانانو ښځو غوسه یې راوپاروله. که څه هم طالبانو د دې سفر پخلی نه دی کړی، خو اداکارې ویتنی رایټ په خپل انسټاګرام اکاونټ کې د افغانستان یو د سیل ځای ته د خپل سفر عکسونه خپاره کړي دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو او تعلیم فعالې وګما توخی ویل چې افغان ښځې په خپل هیواد کې بندیانې دي، خو بهرني سیلانیان راځي او میلمستیاي کیږي. د نوموړي په خبره دا په بنسټیز ډول منافقت دی. د یادونه وړ ده چې په دا وروستو کلونو کې اداکارې ویتنی رایټ د ایران، عراق، سوریې او لبنان غوندې هیوادونو ته سفرونه کړي دي چرته چې مسلمانان په اکثریت کې دي. د مشال ریډیو د خبر څانګې په دې اړه د تبصرې لپاره له طالبانو یا رایټ سره اړیکه ونه شوه نیولې. د ویتنی رایټ افغانستان ته د سفر عکسونه په داسې حال کې خپاره شوې دي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت امریکایانو ته مشوره ورکړې چې په هیڅ دلیل افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي چې د امریکایانو تختونې او داغي يرغمل کول یې هدف دی. که څه هم د طالبانو ناپیژندل شوی حکومت په امریکا کې په سفارت او قونسلګرۍ کنټرول نه لري، خو د یوې امریکایي اتباع یا شهري په توګه ویتنی رایټ تبا افغانستان ته د سفر لپاره د ویزې اړتیا وه. بلخوا طالبان د بهرني سیلانیانو د راجلبولو ته لیواله دي تر څو د نړۍ په سترګو کې خپل ځان خخ کاره کړي او دا وښایي چې د دوی واک ته له رسېدو راهیسې په هیواد کې تاوتریخوالی د پام وړ رقم شوی دی. په عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ویتنی رایټ تور حجاب اغوسته او بند امیر ته نږدې په واورو کې ګرځي. د شنو اوبو د ډنډونو او لوړو غرونو دا سیمه د افغانستان مرکزی ولایت بامیان کې یو له خورا مشهورو ملي پارکونو څخه ده، خو افغان ښځې ورته د تګ اجازه نه لري. ځینې افغان میرمنو ویلي دي چې طالبان دا رقم خزینه سیلانیانو څخه دا کار اخلي چې خپل یو مثبت تصویر وړاندې کړي او وښایي چې هیواد حتی د بهرنیو میرمنو لپاره څومره خوندي دی. یو بل فعاله نسیمه بیدارګر وایي چې دا ازادي یوازې د بهرنیانو لپاره ده، نه د هغه افغان ښځو لپاره چې له خپلو اساسي حقونو څخه به برخه ساتل شوی دی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په څلورم ما کانګرس ته په وینا کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څانګې د قومندان د نیولو ذکر وکړ او وی ویل چې هغه سړی په کال 2020 کې د کابل هوایي ډګر سره نږدې په ځانمرګي برید کې ککړ و. ټرمپ دغه د نیولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. په ځواب کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د ترګري ضد مبارزې ته ژمن دی او خوشاله دی چې امریکایي ولسمشر د هڅو ستاینه کوي. په دغه اړه باندې نور معلومات زموږ د همکار راشد خټک په راپور کې اورو چې د ولسمشر ټرمپ په غږ باندې ویلي:
We have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster.
دا امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته چې کانګرس ته وینا کوي او په کال 2021 کې د کابل په هوایي ډګر ځانمرګي برید کې لاس لرونکي د داعش یو غړي د نیولو اعلان کوي او ورسره د پاکستان حکومت مننه کوي چې دغه کس نیولې او امریکا ته سپارلې ده. د روان کال په 16 جنوري د صدارت څوکۍ سمبالولو نه پس د لومړي ځل چې ډونالډ ټرمپ د پاکستان ذکر وکړو او په خو ټکو یې یاد کړو، د افغانستان د امریکا پوځونو وترو نه پس د امریکا او پاکستان اړیکې سړې شوې وي او د امریکا د نوې انتظامی په اړه په پاکستان کې هم ډېرې اندېښنې وي چې څنګه اړیکې به ورسره ساتي. خو د ټرمپ د خبرو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس یعنی پخوانی ټویټر د ترګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان د کردار په اړه یو پوسټ وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان تر مخه د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایکل واټس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ته ټلیفون وکړو او د ترګرۍ خلاف د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې کلم نګار محمد مهدی مشال رادیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې څومره امریکن چارواکي پاکستان ته راغلي او هغه سره لیدلې دي. د هغوی ټولو په خبرو کې یو ټکی مشترک وو او هغه د داعش ذکر وو. خدا قتل ضروری دی چې پاکستان په دې لړ کې د امریکا سره څومره همکاري کولی شي.
پاکستان بالکل بے خود بھی یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ بہت زیادہ فوکس اس کو امریکہ کی طرف سے نہ ملے.
زما په خیال دا حکومت خپل هم نه غوړي چې امریکا له خوا ته توجه ورکړي شي، بس دوی ته د مشکلات نه جوړوي. حکومت یو خپل خوا لاس پخې وهي د اقتصادي ګټو لپاره. امریکا دلته نور سرمایه‌کاری هم نه کوي. حکومت صرف دا غوړي چې امریکا د IMF او ورلد بینک نه قرض اخیستو کې دوی مخالفت ونه کړي. د امریکایي انتظامیه دومره ستونزه نه ده، خو د امریکایي کانګرس نه د پاکستان لپاره ښه خبرونه ناراضي.
هوایي اچھی نہیں آتی.
ډېر ته جنګران وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې یو نوي پړاو ته رسیدونکي دي، خو دا لنډمهاله انتظام دی. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رادیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو سره امریکا د ډیپلوماسۍ پخوانی طریقې پریښې دي او نوې طریقې خپلې کړې دي. د پاکستان سره د امریکا اړیکې هم د کار کولو په بنیاد دي. که پاکستان د دوی په خوښه یو کار وکړي نو ستاینه یې کوي او که کوم کار د دوی په خوښه ونه کړي نو غندنه یې کوي.
پښتونخوا او بلوچستان کې خاص کر کم ترګری زیاتیږي لګیا ده او د پوسټي مذهبي خلکو خپل کې جګړو د حامد الک مرګ نه داسې اندازې لګي چې شروعات کیږي په بنو کې چې کم کی څو شو نورې په بلوچستان کې نو دلته کې کو دا ترګری دا کسی زیاتیږي نو هغه هم یو بنیاد جوړې دي چې پاکستان امریکا تعلقات په ډېر بد قسمت وي او هغه به موږ ترانزیکشن وي او څومره مودې وي څومره حدا پوری وي بس دی وخت کې زه صرف دومره ویلې شم
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم لږ ډېر دوه میاشتې کېږي چې بیرته خپل هیواد ته تللی دی، خو امریکا تر اوسه د پاکستان لپاره نوی سفیر نه دی ټاکلی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو استرو ته دوام ورکړی دی. په دغه هیواد کې میشتې افغانانې ښځې وایي چې افغانستان ته په ستنېدو ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. دوی زیاته کړې ده چې له شاوخوا درو کلونو راهیسې په دې هیله پاکستان کې اوسي چې د بهرنیو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي، خو د پناه غوښتنلیکونه یې د ځنډ ښکار دي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویان ویلي دي چې د پاکستان له حکومت سره د افغانانو په برخلیک خبرې کړې دي. د خالد نیاز په راپور کې نور تفصیل اورو.
موږ نه پوهیږو چې موږ چیرته لاړ شو، او دې ځینم چې موږ دوباره خراج شو بیا هم زموږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې ښځې هم راغلې دي چې هغوی واقعا د هغوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ و. هغوی اوس هم دلته شلترونو کې اوسیږي، او داسې کونډې دي، بې سرپرستې ښځې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو این ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي، خو متاسفانه یو این ایچ سی آر له خوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي، او د دې کیس پروسس ډېر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې اي سي سي کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وځي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بل افغانه جنۍ چې نه یې غوښتل نامې وپیژندل شي، مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادی حقونو څخه محروم کړی دي.
نو اوس مهال ډېر زیات حالات سخت شوي دي افغانان لپاره. زه پخپله بېخي حیران یم چې څه وکم. افغانستان کې دغه شانې حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو، وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بېرته راواخلي، او موږ ډېر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو، او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده، خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی،
زمونږ افغانان دلته ډېر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې دي، او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې د پاکستان کې پاتې کړي دا انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي، دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها، که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي، هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په 6 مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته، او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وایي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لک صبر وکړي، ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ دانو شو کولی چې دا ټول خلک تل ری سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکې نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسٹریلیا یا کینیډا، د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي، دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دي ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیسز دي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځی اونیزي خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخه پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو
اردن کو راځي او راپورتا د ترهګریزو پیښو په یو نړیوال فهرست کې پاکستان پر دویم ځای راغلی دی. د یوې نړیوالې ادارې لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د کال 2023 په نسبت په کال 2024 کې په ترهګریزو پیښو کې 15% اضافه شوې ده. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې هلته زیاتره پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوي دي چې عامل بلابل وسله والے ڈلی دی. نور معلومات شانواز ترک زیرک.
د ترهګرۍ نړیوال رپورٹ ښیي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې 45% اضافه شوی. رپورٹ کې لیکلي پاکستان د ترهګرۍ پیښو کې د مرګونو ژوبلو او نورو په حساب په نړۍ کې په دویم نمبر دی. ولې تر ټولو اولنی هیواد د مغربي افریقي بورکینا فاسو او په دریم نمبر هم د افریقي نایجر دی. رپورٹ کې د 2009 نه تر د 2023 کال پورې د ترهګرۍ د پیښو معلومات لیکل شوي. په کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان کې تر ټولو زیات د ترهګرۍ بریدونه تحریک طالبان پاکستان کړي. رپورٹ ښایي 2023 کې پاکستان 248 ولی په 2023 کال کې 1,010 تنه مړه شوي. پاکستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو وجوهات څه کېدی شي؟ د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان چې د دفاعي چارو زیات رپورټینګ کوي د مشهد رډیو پوښتنه داسې ځوابوي.
د افغانستان کې طالبانو درا تک سره دلته کې کوم وسلواله ډلې په پاکستان کې هغه هم هغه سره منظم شو نو ټیک ته دغه یو اړخ دی. خو دغه نه مخکې هم کله چې خبرې ترې روانې وي د امریکای سره او 2000 نه پس هغه وخت نه تحریک طالبان چې یو وخت په سو ځای برخو کې ویشل شوی هغه یو وار بیا یو ځای شو. کره شمېره خو داسې ښکاري نه خو د څلوېښتو نه زیات هغه دې وخت کې لوی وړې ډلې چې دي او د اولس او د ریاستي ادارو ترمنځ کم خلا ده. دغه هم یو بنیادي وجه ده چې ډېر خلک داسې وایي چې رکه موږ د حکومت یا د ریاست سره مرسته کړې ده نو بیا هغه خلک وژلي شوي دي. د هغې بیا تپوس چا نه دی کړی.
حق نواز خان زیاته کړه چې په افغانستان کې جمهوریت ختم شو او موجوده طالبان واک په لاس کې واخیست تر هغې وروسته ټي ټي پی هم مضبوطه شو او پاکستان کې بریدونه زیات کړل. د یاد رپورټ تر مخې د زیاتو پیښو په دغه لیست کې په 4 نمبر د مالی په نوم هیواد او په 5 نمبر شام شامل دی. رپورټ ښیي چې پاکستان کې د ټي ټي پی د جوړېدو نه وروسته تر ټولو زیاتې پیښې په 2009 کال کې وي. دغه پیښې په کال 2009 او 2010 کې هم زیاتې وې. 2014 او 2014 کې کمې شوې. د 2015 نه تر 2018 پورې بیا زیاتې شوې. د 2019 نه 2020 پورې کمې او د 2023 کال نه تر دې وخته پورې بیا د 13 ټولو کالونو په نسبت زیاتې شوې. رپورٹ ښایي چې ټي ټي پی تر ټولو اول بریدونه کوي، غړي یې ورشي او بیا خلک وژني، ولی په دویم نمبر دوی بمې چاودنې کوي. رپورٹ کې دا هم لیکل شوی دی ټي ټي پی یوازې داسې یو ډله ده چې تر ټولو زیات بریدونه یې کړي یا یې کوي او په خیبر پختونخوا صوبه کې خپل فعالیت هم لري. د داسې پیښو مخنیوی به څنګه ممکنه وي؟ حق نواز خان وایي
ورکه منګه وګورو تیر عملیات شوی دی که تیر پیښې شوی دی په هغه وخت کې به سیاسي چې کوم ډلې به وي هغوی به د پیپلز پارټۍ حکومت کې موږ وګورو که دغه شان ته کې په خیبر پختونخوا کې عوامي نشل ګوندو نو دغه ټول به په یوه خوله باندې وو او پارلمان د لارې به زیات تر موږ کتلي دي چې په سوات کې عملیات کېدل نو هم د پارلمان د لارې د هغې اعلان شو. دغه شان ته کې اوس په دې وخت کې دغه کمې هم دي. سیاسي ګوندونه د یو بل ترمنځ دوره لري شوي دي چې اوس په داسې مهمو مسلو باندې هم یو ځای کېږي نه.
په یاد رپورټ کې سګانې شمیرې نه دي شاملې. یاد دی چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د 4 مارچ په ماخام د ټي ټي پی په برید کې د 100 زیات ولسی وګړي او د عسکري ځواکونو میډیا سره د شریک شو معلوماتو سره سم 15 عسکري غړي هم وژل شوي. د ترهګرۍ د مخنیوي په حواله سره د پاکستان د داخله چارو وزیر په خپل بیان کې ویلي حکومت د عسکري ځواکونو سره د ترهګرۍ ضد څنګ په څنګ ولاړ دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو
ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جنوبی وزیرستان د لدی اوسیدونکو وایي چې په اسپیټال کې د خزینه ډاکټر نشټواله د غزه د مقامی خزستونزې نور پیچلې کړې دي. د دې ته کړه دا چې اسپیټال اوبه، بجلی او انټرنیټ هم نه لري. د ترڅنګ د نور سیمو خلک هم ورته ستونزې لري. د سیمینار د صوبایي سملې غړي وایي چې لخپل فنډ بعد اسپیټال ستونزې هواري. تفصیل اشتیاق مسجد راکړي.
د سویلی وزیرستان تحصیل لادی اوسیدین کی ویائی چه دی سیمه سیول اسپتال کشی شزینا ڈاکٹر آنشتا دائی چه پا وجای دی سیمه خالکی دی سخت مشکلات سر مخومک شوی دی پا داغا براکش دی لادی سیمه یو اوسیدین کائی مشال ریڈیو تا ویائی.
منوم ابوت خان دی دفا دلا دې د مخې له دې مشته لکه دا یو اسپیټال دی په دا وجه باندې لږ کې زستا بو دی دا د سره کنه خو نه ډاکټر په دغه اسپیټال شته نشته. نو خو د اسپیټال چې کوم تنظیم دی ډاکټرون دی دا کوم شله خپل د ټیکا دی ودا ته کوم کابل نه موجود هغه مشته د ور کې دی د بچونو په مواله سره کله څه مشکل په شوی نه دی. خو دا یو ریفیم ډاکټر له کابل ته ډیر ضرورت دی چې دا فیمل ډاکټر دا روشي کنه په مقابل دی له کابل ته داسې د زچا بچا چې کوم دی ډیلیوري کې سینا دی کنه دا په مواله سره حالت مشکلات دی او نه لکه
د لادی سیول اسپتال یو ډاکټر په اسپتال کښې په ډیوټي موجود عملې او دغې عملې ته اسپتال کښې ورپېش مشکلات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
زه ډاکټر منصور احمد یم. دلته فی الحال دوه ډاکټران دي ډیوټي چې کوم دي نو زموږ سره درې ایچ وی چې کوم دي نو الحمدلله دلته اویلیبل وي او ډیلیوریز کېږي. نارمل ډیلیوریز دلته الحمدلله دغه کېږي چې کوم کمپلیکیټډ کیس وي نو هغه مونږ بیا ریفر کوو. او دلته یو لیډي ډاکټر هم ضرورت شته چې یو لیډي ډاکټر کم از کم دلته موجوده وي نو دا لیډي ډاکټر دلته اویلیبل په کار ده. دا د بټو د دور اسپتال دی خو دلته چې کوم دی د اوبو سهولت نشته کنه خپل اوبه نشته دلته بور نشته ټیبل نشته مونږ چې کوم دی نو په قرض باندې چې کوم دی بهر پیپونه لګوه او کله په خپله خرچو باندې چې کوم دی هغه پیپونه پکې مات شي پکې نو بیا څونه موده دغه شان مونږ ناست یو بغیر د اوبو نه د سکل اوبه بیا نه میروي. د اوبو غټه مسله ده. دویمه خبره به دا وایي چې انټرنیټ ډېر زیات چې کوم دی فقدان دی او د هغې د وجې نه چې کوم دی دلته مونږ ډېرې مسایل مخې ته راځي چې کوم لکه آفیشل کمیونیکیشن دي زمونږ ډي ایچ او سره دا یو غټه مسله ده چې انټرنیټ نشته ډېر وخت نه. خو زمونږ چې کوم پاتې کېدو چې کوم ځای دی هاسټل دی کنه نو هاسټل کې زمونږ چې کوم دی نو څکه توره تیاری مکمل بجلی نشته کنه نو مونږ ته پکار ده چې هاسټل
مشال ریڈیو چې دلادی سیمه اوسیدین کې او دلادی سیول اسپتال عملی غوښتنې په براکښې د ضلع صحت محکمې مشر ډاکټر توفیل شیرانی سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل بند سوتلی و او د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغه براکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
سیول ہسپتال حوالے سرا زکیم دے لیڈی ڈاکٹر تو سے خبر ہوا کڑا دا وہ ز وس دے ڈی ایچ او سرا دار کیس ٹیک اپ کرا جے دا فیمل ڈاکٹر سرا سپوزیشن دے سٹان رشتا او دا می اثر انگی خال کے پر اویلیبل کائی دا وہ خبر تو سے بو وکڑا بالکل دا دیر وقت نا دا دے بو تکلیف تا وتا سکیم دے انٹیگریٹڈ فنڈ را ولا دا پاس شو رو خپل سکیم نو کو کلی تا خود ال میک شور چے دا ہسپتال تا میجا دا دے بے ولا یوٹیوب بل ور کی رکا ٹیک یو تا جڑا کی چے فنڈ پرون دا مسئلہ حل شي. او درما سولر ولا چنا پتا وکړه چې اکثر پوزیشن دا یو اصل په در ده پروګو شتا کنه کنه وی دا پېښور نه خپل دی پرول به مړه پېښو مای
د تحصیل لادې سیمه او سې دین کې د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د لادې سیول اسپیټال کې د نیمګړی سہولتی نه زر ورسول د پورا د بیړواندی کامونه پورته کی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
د
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.